السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت د چي د ازادي رادیوي مجلې زیاته برخه جوړوي د لوی اختر مبارکي یو ور بیا تاسو ټولو اوریدونکو ته وایو او ری چې افغان ولسمشر په خپل اختری پیغام کې پر پاکستان ژغ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکرو ته چمتووالی لري نور مسایل هم تیرو تر خبرونو ورسته افغان ولسمشر وایي سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده یونامه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل ایران له سخت دریځې ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي د افغانستان ولسمشر وایي سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده محمد اشرف غنی نن سهار په ارګ کې د لوی اختر تر منځ وروسته په دې باب وویل
پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرو سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نراسي دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دپاره او د منطقې د سوکالي دپاره هر اقدام کولی شو
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې وویل افغانستان ډېرې زیرمې لري خو د دوی د کارونې لپاره سیمه ییز ثبات او امن ته اړتیا ده ولسمشر په خپلو خبرو کې پر مقدسو ځایونو حمله د بهرنیانو کار وباله تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې تقریبا 1.5 ملکیان وژل سوي دي یوناما د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په هرات او لوګر ولایتونو کې د 23 ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپ کېدو له کبله ډېره خواشینی سوې ده د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې یوه هوایي حمله د دوشنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د دولت پر مخالفو وسلوالو سوي په نتیجه کې 15 ملکیان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي یونامیا وایي د چهارشنبې په ورځ بیا په لوګر کې په یوه هوایي برید کې 14 ملکیان وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان سوي دي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ د په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د امریکا د روانې جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي یو برخه ګڼل کیږي ماتیس د پنځمې پورس خبرلانو ته ویل چې تازه دمه امریکایي ځواکونه به افغان قواو ته دا وړتیا ورکړي چې لا اغیزناکه مبارزه وکړي جماعت زیاتوي لا هم د هغوی د ځای پر ځای کولو فرمان نه دی بشپړ شوی شغلی ماتیس دا ونه ویل چې په افغانستان کې د اوسنۍ ځواکونو شمیر څو دی خو د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبې پر ورځ ویل چې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 امریکایي پوځیان دی را دي تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8,400 ته رسیږي دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیک هیلی پرون وویل ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او د ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي د حماس ډلې نوی مشر یحیی السنوار څو ورځې مخکې ویلي وه ایران په وروستیو کې د دې ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسام لیواګانو په تر ټولو ستر ملاتړي بدل سوی دی هغه ویلي وه ایران سره د حماس ډلې اړیکې ډېرې ښې دي خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د السنوار دغه بیان تازه ښکاره تایید وباله چې له حماس ډلې سره د ایران اړیکې د ایران د وسلو پر صادراتو د ملګرو ملتونو له بندي څخه د هغې په خبره چې سرغړونه ده د میرمن هیلی د څرګندونو په اړه ایران تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی ملګري ملتونه حماس ډلې چې له 2008 میلادي کال راهیسې درې وارې له اسرایل سره جګړې کړي یو تروریستي سازمان ګڼي د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قمندان پرون وویل د اسلامي دولت ډلې یادایش رهبر ابوبکر البغدادي شای ژوندی وي. دته په خبره بغدادي شای د عراق او سوریې ترمنځ فرات رود ته څیرمه په یوه دره کې پټ وي. د داعش ضد ایتلاف قمندان ډګر جنرال سټیفن تاونسن د ټلیفوني کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل، موږ هره ورځ په بغدادي پسې یو، فکر نه کوم چې دی دې وژل سوی وي. تاونسن وویل دا معلومات نه لري چې بغدادي دقیقا چیرې دی، خو زیاته کړه چې د ده په باور د داعش سختریزي ډلې دغه رهبر شای له نورو افراطي وسلوالو سره یو ځای وروسته له هغې درې دې درې ته تللی وي چې داعش ډلې په موصول او تلفر کې پر خپلو پخوانیو مرکزونو د غرض دره قشر پر ځینو برخو کنټرول بایلوت. د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو وروستي راپورونه په جون میاشت کې وروسته له هغې خپاره شول چې د روسیې پوځ وویل هڅه کوي د تصدیق کړي چې آیا دی په سوریه کې د یوې هوایي حملې په نتیجه کې وژل سوی او که څنګه. خو امریکایي قمندان تاونسند وویل د استخباراتي چینلونو ځینې اشارې ښیي چې بغدادي لا هم ژوندی دی. امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې په سان فرانسیسکو ایالت کې خپله قونسلګري دغه ورځ په واشنگټن او نیویارک کې د دوی نوري زمیمه ودانۍ وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د محدودولو لپاره د کرملین د وروستي پریکړې په ځواب کې وکړه. روسیې تیره میاشت امریکا ته امر وکړ چې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتیکو او تخنیکي کارکوونکو شمیر تر نیمایي هم کم کړي. روسیې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د امریکا کانګرس په لوی اکثریت د روسیې پر ضد تازه بندیزونه تصویب کړل. خبرونه مول ازادي ایرادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه کم اووه دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر په خپل اختری پیغام کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی چې نن یې په ارګ کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته وسلوال مخالفان د تل په څیر یو ځل بیا سولې ته راوبلل. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان څخه اورو. افغان صاحب، ولسمشر د دې څنګ پر نورو کوم مسایلو خبرې وکړي؟
ولسمشر د تل په څیر کله چې له اختر لمونځ ادا کې یو پیغام لري او نن یې هم پیغام درلود چې بېلابېل پیغامونه ورکوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانان د بریالي بهرني سیاست په پایله کې دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د څلوېښتو کلونو ارزوګانې عملي شي. محمد اشرف غني چې د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق او استدلال په چوکاټ کې هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګي لري.
بله
د غنی وویل چې له دغه ځایه موږ زه په پاکستان ته پیغام ورکوم چې هر اړخیزه مذاکرات افغانستان آمادګي لري او د افغانستان د حکومت ملي اجنډا دا ده چې باعزته سوله راسي او وخت ثابته کړې ده چې په زور باندې هیڅ هم نسي کېدلی. افغانان حاضر دي چې د منطق او استعداد له لارې په سیمه امنیت د سوکالۍ لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په کولو کې رغنده رول لري. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د تل په څیر پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. که چېرې واقعا افغانان او د افغان مور شیدې رودلې وي نو دوی به د وطن له مینې محمد د پیل هم اخیستلو سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر محمد اشرف غني یو بل ټکي ته هم اشاره وکړه، د ملي او مذهبي یووالي باندې ټینګار وکړ په شیعهګانو.
افغان صاحب، د ولسمشر د دغه څرګندونو یوه برخه به لاوریدونکو سره واورو که ستاسو خوښ وي.
مهرباني.
د دې جنا زلمړی پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آماده ګیله. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نراسي دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دپاره او د منطقې د سوکالۍ دپاره هر اقدام کولی شو.
بلې ولسمشر محمد اشرف غنی نور پیغامونه هم درلودل د دورسته یو په کابل کې چاودنو البته په مسجدونو کې چاودنو ته اشاره یو ځل بیا په ټول افغانانو غږ وکړ چې ملي او مذهبي یووالی وساتي اهل تسنن او اهل تشیع ورونه وهڅول چې د یو بل جماعتونو ته کې خنو ته ولاړ شي څو ملي مذهبي یووالی یو ځل بیا ښه تمثیل شي. محمد اشرف غنی همدارنګ وویل چې د سیمې او ثبات لپاره افغانستان اړین ده چې سیمه او ثبات د امنیت لپاره کار وکړي او هیواد ډېرې زیاتې زیرمې لري او د دغه زیرمې د راایستلو لپاره او ورنه استفاده کول اړین دي چې په سیمه کې امنیت راسي. همدارنګه محمد اشرف غنی یو ځل بیا له ټولو امنیتي ځواکونو یا د مننه وکړه چې په سختو شرایطو کې په دشتو غرونو کې په امنیت ساتلو کې له هیوادوالو سره هم مرسته کړې ده.
ډېره مننه رحمت الله افغان و په کابل کې چې د ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د افغانستان ولسمشر په خپل اختری پیغام کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. ولسمشر غنی نن په ارګ کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته وسلوال مخالفان د تیل په څیر یو وار بیا سولې ته راوبلل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجله په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړي چې هواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په شکول کې راغنده رول درلودلی سي. د چینایي مشر چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د لومړي وار لپاره له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل، له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د نور تفصیل لپاره له فریبا ظاهر سره وسی.
د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره ولیدل او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د چین د هڅو ستاینه وکړه. د ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې راغلی چې دینګ شی جون د افغانستان ولسمشر او خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هیواد به یې په بیلابیلو برخو لکه د وریښمو لارې په اوږدو کې د راکړې ورکړې او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو په ګډون د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. دغه راز شغلی دینګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم د لیدو پر مهال د سیمه ایزو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبر پاڼه کې پرون راغلی چې شغلی شی جون د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د شکېدو اړتیا ته په اشاره وویل چې چین چمتو دی د دواړو لورو ترمنځ اړیکو په پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. پیکینګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته چې په هغه کې پاکستان تورستانو ته په پناه ورکولو تورن شوی و، تر ډیره د خپل متحد اسلام آباد تر څنګ ودرید. چین ویلي و چې نړۍ باید د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان هڅې ومني. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د موقف په جدي کېدو سره شایي چین هم د منځګړیتوب په برخه کې خپلې هلې ځلې ډېرې کړي، ځکه د دوی په خبره چین نه غواړي خپل متحد په انزوا کې وویني. د حقوق او سیاسي علوم استاد ودیر ساپی ازادي رادیو ته وویل چې چین په سیمه کې د اقتصادي همکاري په برخه کې د افغانستان ستراتیژیک اهمیت هم لپامه نسی غورځولای.
چین څو د پاکستان سره زخت ډېره پخوانی اړیکې لري، نو چین غواړي چې اقلن د هند په مقابل کې پاکستان له لاس ورکړي او افغانستان په ځان سره موقف کړي چې اجازه صرف سرګردولو په خاطر ورسره دښمني نہ باید وکی او نه کول شي. د لحاظ امکان لري چې دا ستراتیژي په دې دومره تاثیر کړی چې د غواړي پاکستان یا لمانځه لاړ شي یا ضعیف شي یا موقف په دې منطقه کې بیخي خراب شي. نو په دې لحاظ امکان لري چې که عملي ګامونه کیږي او په پاکستان فشار راوړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د کابل تر سفر د مخه له پاکستانی چارواکو سره هم لیدلی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې ورسره کړې دي. چین د افغانستان د سولې لپاره په څلور اړخیزو غونډو کې هم برخه درلوده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ یا هم اپلیکیشن له لارې واوري. ادرس مو دی ازادی رادیو ڈاٹ کام یا هم ازادی رادیو ٹکے او آر جی.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم روان ادبی رادیوی مجله ته مو ارکلای کوم. تر هر څه لومبای مو اختر مبارک سه. هیله لرم چې خوشاله ورځ شپې ولرئ. په روانه خپرونه کې له نومیالي سندرغاړي ګلزار عالم سره زموږ د همکار زبیح الله مومن مرکه اورئ.
کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره په لور سره نشم اورئ، هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي.
دغه نمرنګ کوچی د مرکې دوهمه برخه
خسر لیکل دا د عمر مزل غواړي.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خپرندوی ټولونو مخکینی مالیاتي جریمه معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خپرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې په ارګ کې ترسره شوه په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرستیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل تړ او پیوړی کېدو پاړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د دولسمې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خپرندویو ټولنو او خبري اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیې پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط تر ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازي صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازم مرستو منور سره وشوه. د بې جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادی رئیس احمد راشد عظیم د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دی ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیب مرام شمنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونی پارک د خاریانو په نوم دغه دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکخان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران راکوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد هستم که ملل متحده با وجود
دا ویزه په دی باور یم سره لدی چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې مونږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې پیوښتمه پیړی کې لغپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. مونږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دی ډول ارزښت لري چې مونږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغې دیوال د شاوخوا 500 مشهورو افغان میرمنو او نارینهوو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ارک کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ارک کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غني سلاکاري له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوې او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګ یا پټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
تاثیر او اغیز فکر کوم یو هدف پوری ممکن او مثبت دي. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی، نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنی دریز دا دی چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستانو نرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بیلابیلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول یې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بېشمېره مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې زګونه کلونه یې د پاکستان ټلویزیون له لارې د ډرامې او موسیقۍ په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقالزحمي او تنخواوې هم نه ورکوي. د پښتو نومیالی طنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوڅي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقۍ او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټیستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوس لایته ته زنګ لګي
پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکوونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکوونکو د حقوق زحمه 1.5 میلیون کلدارې پوروړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروض دی د فنکاران. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د چینست چې د خپل صلاحیت التشکار کوي. ګوره لکه د کراچۍ کراچی یا د لاہور یا د اسلام آباد دغه ارتستان د پاره پرایویټ چینلز الته ډیر زیات دي او پرایویټ چینل چې دی واغو ته زیاته ټایم ورکي د بلوچستان ارتست د بلوچستان میوزیشن ته د بلوچستان کوم چې ریجنل رائټرز دي هغه ته اس الته هغه نسته برخه نسته نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحاله سي هغه رنګ دي ډرامي وي هغه رنګ دي میوزیک وي هغه رنګ دي سنگرز وي هغه رنګ دي شاعران
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامي او د موسیقي پروګرامونه خپروي نو آیا دا ډرامي نوې نه دي که څنګه هنرمند حبیب پانیزای وایي له تیرو څلورو کلونو یوه نوې ډرامه هم نه ده جوړه سوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي
د څلورو کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی سوې که سوې ده د څلورو څلورو درو درو دوو دوو کالو څخه آرټیسټانو ته رایټرز ته معاوضې نه دی ورکړل سوې پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج ده چې نن خپل غږ مو تر دوی پورې ورسوي د څلورو کالو څخه چې کومې ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر سل دوه سوه واره زیاته چلېدلې دي هغه ډرامې د بار بار چلېږي نن چې ته کومه ډرامه وګوره په دا بل هفته به بیا هغه ډرامه چلېږي بیا به چلېږي نو نوې ډرامې نه کېږي دوی له موږ سره فنډ نشته فنډ پر کمه ځي دغه فنډ خو له مخه هم راته دی
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات سوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي سوي دي په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي خو هنرمند حبیب پانیزای وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي
د دېرش کروڑه د پنځه دېرش کروڑه چینل ته لګي او ته پر یو ډرامه باندې لس لکه پنځه لس لکه نه سي خرڅولای له چاینا د پروګرامونو راوغواړي او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې یا د ترکی ډرامه راواخلې یا د انډین فلم راواخلې زه روان یم په پښتو کې وای کنه زه روان یم د بګوان پوجا کوم خو د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره ده ایز ایټ ایز ته هغه رنګ نشر کې بالکل ته کلتور خراب ایت خپل ژبه خراب ایت باید چې تخپل ډرامه جوړې کې
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوقو زحمو ستونزه په وار وار د بلوچستان د کلتور او توریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزی وزارت ته وړاندې کړي خو غږ نه دی اوریدل شوی دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاته او خپل زحمه او تنخواه ورکړل شي او بیرته د په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو د موسیقي د پروګرامونو او مشایرو لپاره بودیجه ځانګړې شي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلرو بر ټول پښتانه ورسره آشنا دي خغلی گلزار عالم له نه وشتو کلونو راهیسی سندرې بولي او تر اوسه یې تر دولسو سوو ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي زموږ همکار ذبیح الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړې چې د ښاغلي گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي
نظر قرآن شریف بیا خما و پسیبت با ترجمه قرآن شریف هم میویلی و تفسیر هم میویلی او حفظ من شروع کرده و خود ما شوق چکم تین و سندر و سرادی زیاد و دار می بغیر رادیو رو رو چاگی منی باقی خواهی خبرون رو در خوش آقا با نو نما و پتی پتی سندری و رو بیاقا انسان کی اخپل لگه بی چه شوق ده نظر شوق ندی
تاسو د نظری او د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه او که خپل د اصلي زده کړې په اړه تاسو وایي
نو ما خو سکول نمبر چار نه مې لسم کړی دی او ګورنمنٹ کالج نه مې لسم کړی دی بیا یونیورسٹی نه مې فاین آرټس پوهنتون نه
دا بس موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړې او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړې
ما د خپل وخت ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او څو پورې زده کړو کوم کوشش کوم چې زده کړو کومه رومبیر چکل زما دغو د کور نه په پټه باندې ما به زبتلم پېښور کې ډېر غټ استاد عنایت علی سلطانی صاحب چې استاد سره هم به هم چکل هند ته تلو نو هغه سره به استادېدو او پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله هغه نه مې زده کړه کړې بیا عبدالحق استاد وو هغه نه مې زده کړه کړې ده نواب استاد وو هغه نه مې زده کړه کړې ده چې هغه ده شاوری و خیل محمد صاحب هم استاد و ماما غنه زده کړه کړې ده الخان استاد نه مې کړې پېښور کې بیا مې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدلو زیات مې دغه کولو چې ده نور سم هم زده کړم لاهور ته لاړم او استاد مهدي حسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تګ را تګ مې وو هغه کو دغه په کور کې به وم هغه نه مې زده کړه کړې ده بېشې هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروستو بیا خلکو پېژندلم ښه لاهور کې سینٹرل پروڈکشن ورته وي هغې دپاره زه ریکارډنګ ته تللی وم نو د اردو ډېر ښه سندرغاړی غلام علي استاد هغې سره مې ولیدل او بیا د هغه شاګرد شوم هغه مې پېښور پېښور ته راغلو نو زده کړه نو سم شوو خو دغه استادان دي چې ما
زما خیبر دشی ودان تستا کابل شکنا زما خیبر دشی ودان تستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد چی د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسټ ریکارډ کړی دي تاسو یاد چی داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مرغه خو دولس سوه البم مې ریکارډ کړی دي نولس سوه یو تیم دوه تیم پېښور ټلویزیون اسلام آباد کراچی ټلویزیون کوټه کې ډېر ریکارډنګ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینلو کې تقریبا بنا ریکارڈنگونه مې کړی دي بار ملکونو کې ویلا جرمنی دغسې کې مې هم ریکارډنګ کړی دی نورو بلا ځایونو کې مې ریکارډنګونه کړی دنیا په کوټ کې
ستاسو یو انقلابي سندره وه سایل صاحب نظم زما په خیال غالبا چې راواخلې بیا د انقلاب سره مشالونه لیونو ظلمه دا خاورې انقلاب غواړي راته دی د نظم د ویلو پس منظر او دغه وخت د سیاسي حالاتو په اړه کراته لږ تفصیل وکړئ
زه چې کله د پوهنتون نه فارغ شوم زمونږ هلته دغه دی په پېښور کې ایر فورس ورته نو دې کې وظیفې دغه شوې وي نو ما په کې دغه ورکو دورلم زه هلته سلیکټ شوم نو نولس سوه اووه تیم کې زما ملګري وو ډاکټر کمال خیر صبح خیر هغه واده وو نو مونږ همدغسې دوستانه دفتر مخه تشبیه هغې ورغلي وو ما اسې هغه هلته هنرمندان راغلي وو نو هلته ټولو ته پته وو چې د شوک لري هلته ما پروګرام وکړلو هغه پروګرام ریکارډ شو هغوی هغه شالمار ریکارډنګ کمپین هغوی هغه کیسټ ریلیز کړو نو دې کې دا سندره هم وه او په دې سندره دا زوالک مارشلا وه په هغه ورځو کې ډېره سخته مارشلا وه او زه پر فورس کوم چې سفر درلم نو ډېر ډېر دغه جوړ کړو بس برحال زه بیا دغه کړم په دې باندې څو میاشتې کوارټر ګارډ ورته وو که نه هغې کې واچولم بیا نه پس زما وظیفه هم لاړه نو هغه وخت کې دا کتابونه چې کوم د سایل صاحب د غني خان د اجمل خټک صاحب دا په بازارونو کې ملاوېدل نه په دې باندې سخت پابندي وه په بین انقلابي شاعري وه نو د دغه وجې نه دغه چې ما وویل د سایل صاحب دا نظم ډېره زیاته خلکو خوښه کړه او همدغه وجوهات همدغه وو چې سختي وه ډېره زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شروع وه بیا
راواخلی بیا د انقلاب سو نشانو نه لیونو ظلمو دا خورا انقلاب واړی د ساده انقلاب چې په خندا بود چندون را بی گلونا گلالو ظلمو دا خورا انقلاب واړی د ساده انقلاب راواخلی بیا د انقلاب سو نشانو نه لیونو ظلمو دا خورا انقلاب واړی د ساده انقلاب ما وطن دسوسپینو نډال زما زرو پسې بهر ګرځما زيو پختم خان بدوش وطن کډ پسر او در پذر ګرځما زپ ګنا صاف سپو هې ګم بچن تی خورا نه هر ګرځما علاج تو دګ دې ګنا سبا پر نن جالو زلمو دا خورا انقلاب والی دا ساده انقلاب دا وخت بیا دې انقلاب سپ
جنگی جگڑی ہنر دادا آرام شے دے دادا ذری ذہن یا خوفدہ ذہن کار دے کم سے انسان تسکن زیرا پیخی اور خطر ہوئی ہنر کل ہم سے کم دین و پر مختب میں شکو ہے کم سے کسی دکانوں سی گی تو کیسوں کی دکانوں نہ ختم شو تو مینز نہ لاڑل دل زین ہو گرو پہاڑ ٹل ہنگو ٹل پڑا چنار اور دیکھو کرک لاچھی لاچھی اور ٹانک اور بنو بنو کے لیے خان کی دکانوں سواد کی دکانوں بے خبر خود بے خی گٹ مارکیٹ ہو بلا زین کی دل جلال آباد کی دکانوں میں کیسے ٹو کابل کی بنو دادا ٹولی کی سٹی بخل کو ترات دی بخل کو بولے دی اگر ارس نہ میز نہ لاڑ کے نا دے سر ڈی گٹ تمام ہنر تھا زمین کلچر تھا زمین ٹول دے وہ خبر ہوتا بلا تاوان اور زیان اور نقصان دار سے دے دے وہ کوشش مند و خپل کو چی لگا پام نہ جرم جدا دے وقت بدا کرا وہ کسکی گی نو دیر وقت پر دے دبڑے وہ کم زین او کم کی بخل کو کیسٹے ہو رہے دے سندرے ہو رہے دے اور اغم دبا دمر غالتا کہ دکانوں میں ختم شو یہ چاپیرا اور خلق سے ماجور شو دیو پر خوابوں میں پر آدل پوری میں پر خود دلی نو دا پر موسیقی دیر غٹ تاوانے ہو رسول پاس بیدار پیدا کر دے خالا والا گلشن پا خاتے مرگر پاس بیدار پیدا کر دے سرش پر لی دے گل بدن پا خاتے مرگر پاس بیدار پیدا کر لول بغوالی زولن دا زنزیر لا کلالو زل دا خورا انقلاب والی دا زخد انقلاب رواق جاد زب دا غلار دا باد پسیر شما زب دا غلار دا باد پسیر شما گلتا می سلام اکڑو تیر شما گلتا می سلام اکڑو استعمال احترام کم احترام بات مینا والا کڑے دے گرم چڑی کم ہنر مندان دسی گئی مندان کے چاہتا خلق احترام دے بلوچستان سمسی میری کا نا افغانستان کی کابل دے جلال آباد دے ماں کا بالکل یورم گے دیجیے خلق مینا ہوں ویسے فرق بدم ردیش مین سر سر دل کا احترام ہوں ہمارا فرشتہ
استاد پدی رستے کی استاسو ڈیرے مینا والا شکایت کی جتا سو معیار لفام بولتا بولے مستقی کی غیر معیاری شہری انتخاب کرے دے عمل سے دے دے وجہ سے دا آیا اقتصادی ستونز دی دا مارکیٹ وقت کنا دا کہ دا موسیقی دا مینا والا معیار را پرے ہوتا
بعضی جو زمین بشنی ہوئی جسی کار کہ تا سو گروہ نو معیاری سے کم سجنا ما ویلی دیو ویلی میو سمجھا ما انسان سرا تم دے نو خیٹ ہم تڑے شو بچی کور نو دا ہم سواڑی کنا دا پتہ سو خبرو پتہ سو واہ واہ من دو دیر ہم نے ہم نے کی ما دیر ہدا پوری ما کوشش کر کے دے دے نیت نی اور کرے پی سیتا پر نر تے نیر اور کرے دے چھ شاعری خ لکھ می خنا زمی خ غزلی خسن دے یہ غزلی ما کو زمنا تو بد مرغا زر اوپر دوڑ دینو کی دے ہنرمند دا پارا داس دغه نشته چې هغه د کور چې موږ ته کچن وایو کنه اشپزخانه چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپل بچو د تعلیم نه آزاد د فکر ورسره نه وي. دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسرانو د دې خیال وساتي، د هغوی د بچو د صحت خیال وساتي، د هغوی تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې هغه نشته چې څکې په خپله وزان لکې پناسته نه شي که نه شی د غره دیدیږي پناسته نه شي خوځېدل غواړي څوک چې منزل ته رسېدل غواړي نو خامخا څه نه څه خو به کول غواړي. نو دې د وجې نه چې کوم دی نو څه ما څه ویلي دي نو هغه به مې دې د خاطره ویلي دي چې یاره خبره ده نور خو زمونږ نه څه کوم دی نو داسې پوله پټی شته نو بل څه داسې روزګار شته دی همدغه مې روزګار دی هنر دی
برابر
دا خو اوس چې کوم زه اورم دا سندرې دا خو داسې دي چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اورېدلی هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي. بارنو ملکونو کې دا د ریاست کار وي هغې ته سینسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي کومې نه دي یا درېدو دي کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه درېدو دي او که نه دي. او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورډ چې کوم دی نو هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی فکر کې سوچ کې ضمیر چې ورته وایي هغه ضمیر د چا ژوندی وي نو دغسې سندرې نه وایي او نه زما په خیال چې د کور کې نه شي اورېدی نو ځان لکې اوري هسې نو دا خو ډېره بده غوندې خبره ده زموږ د پښتو ټولنه کې. دلته داسې ادارې هم نشته د مخنیوي وکړي او په کار ده زموږ پرمختګ وکړو په موسیقه کې خو دا شاعري چې کومه دا دی باید چې دا ښه شاعري دې وي چې هغه موږ په خپل کور کې خپلو خویندو میندو سره اورېدی شو زما په خیال په دې یو کار کې دی چې نور ماته ماته سبلا لار د مو په ځای نه
زپ دا غلار د واپس شوما زپ دا غلار راز چې هو لچن تو ګټو سوخ چل مورا دو
تانه به یو پیغام مورید خپل مینوال په نوم د اختر په مناسبت او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل را ته زمزمه کوي نو دینه مننه بم
هغه ټولو مینوال ته او که په وطن کې دي که د وطن لري نور هوادونو کې دي د غټ اختر ډیره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم اخترونه مبارک شه او وخت دې کو چې دا زمونږ په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه دې خدای لرې ساتي. او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه کوم.
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلی دې درلېږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام
وړاندې په خبرونه کې د غنم رنگ کوچی د مرکې دوهمه برخه هم اورېدلی شئ. اوس وږمه سټوډیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې حکایتونه راوړي. تاسو را بولم د دې حکایتونو اورېدل.
کلال او هنرمند، هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نور یې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته. دی په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ ده ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند، د کلالۍ بیه مې اخلم خو ښکلا بیه نه لري. ژغورونکی، د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده. یو څوک لاهو کېده او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل، سړی یې بچ کړ خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی هم له اوبو را وویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل. د خپل ورځ په ژغورلو تیره کړه خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. د بې کړه په ژوند راز، زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د خزي او میړه د آرام او بې جنجاله ژوند راز په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل ویې ویل هیڅ وخت د خزي په تیروتنو اور مه اخله، حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه میړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به یې د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپروو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنگ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچی صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي لکه پیروزه، زردانه، شپونکی، داسې نور، دا خپل نوښت بولئ که نه له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچیاني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله بس په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکه ډېر کارېدلي د جانان ردیب باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلی دي، په زندګۍ م اورېدلی دي، په ژوندونه م اورېدلی دي په دې ردیبونو باندې. نو ما ویلې چې یو داسې ردیب وي چې هغه نوی او په هغې کې خبرې اوسي په آزاد مټ باندې، نو هغه دغه هڅه کې ومنو. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو. نو بیا ما په کوچه لکه دا تا یاد کړه، پیروزه، زردانی، لالپری او اشرپی، نو دغسې ردیپونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو او ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم، لکه اوس دا شعر داسې دا لویې لویې لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي نو هغوی داسې یو ردی پیدا کړي صاحبه یا بل شی یا بل شی نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي هغه ردی سره نیمګړتیا ته پاتې سي خو دوی بیا خوشحاله په دې سي یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ صحیح ده ردیب خو به د هغو نه وایي خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دي د ردیب راوستل چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي نو ما ته دغه خپل ښکاري البته که څه هم سي د ما نه بعد بیا ملګرو پکې ډېر ښه ښه شعرونه هم ولیکل او هغو نوم هم پکې وکړو.
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي هغه موسیقیت یې زیاتېږي تاسې نومونه پکې راوړي دي که نه دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي.
په دغو سیزونو کې دا کوم سي نومونه دي په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده دا خو ښکلی کوي ډېر دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي چې ده په کوم اندازه لیکلی ده د خواري د شعر سره څومره کړې ده نو دا بیا له شعر لوستو نه بعده معلومیږي. د ما سې بیا کومه هڅه وه نو هغه دا وه چې په دې ردیپونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړم چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي چې څوک یې په هر محفل کې وایي که په کور کې وایي که په سهارا کې وایي که هر څوک یې سره وایي سي په سماعت بد نه لګېږي نو دا سمه کړه.
کوچی صاحب تاسې ډېر شعرونه لیکلي د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر سې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي درس صاحب مو چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده او په دې باندې تا ډېرې واډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو نو ده ورته ویلی سي نه دا څومره زندګي د ما ده دومره نور هم سي نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږ مزل په کار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. که څه هم چې نن سبا داسې دور ده زمانه ډېره تیزه ده د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي هر سړی په زغل ده کتابونو ته لاسرسی نه کېږي رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه کنې حالانکې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپ مې خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت د هغه نه وي فکري پختګي پکې نه وي پوخ پیغام پکې نه وي چې کام ته څه زده کړي یو رڼایي څرک ورښي. شاعر خو داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده که څه هم ژوند یې په تیارو کې یا په رڼا کې خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې داسې باید داسې داسې نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې چې له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي نو ډېره ښه ده باید چې له اردون هم خبرې له انګلیسي نه هم خبرې له عربي ادب نه هم خبرې له پارسي نه هم خبرې خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کم وي نورو ژبه باندې نه پوهېږي نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده د پښتو کوم معیار ده د نورو ژبو کوم معیار ده خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې او موږ کوم موضوعات څېړو نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي او د ده ذهن ته به دا پکې تورې راشي پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي نو داسې کله بیا شعر لیکي نو دنه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانهپوري پکې هسې کوي دا به بیا غسل لګوي په هغه جي کې لکه وایي که نه وایي شاعر سي د دې زرګر مثال لري. نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغه سې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت وي هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغه سې بیا څوک اوري له درون ارکلي سره مخ کېږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایمه د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتری د شاعري رنګ هم وي. کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي، نو بیا مونږ پی ایچ ډی ډاکټران هم لرو چې هغو پی ایچ ډی کړي، ډېر زیات تعلیم یې کړی، ټول ژوند یې په تعلیم لګولي، خو چې هغو کله ټپه هم بیا وایي نو دیرلسو سیلابه په جای او د نهو سیلابه په جای باندې هغه ټپه تې پنځلس سي او دلته تې کمه سي پنځه سي. کنې حالانکه هغه ادب هم ډېر لوست وي، خو هغې کې چې هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتری رنګ ده. نو که یو شاعر شعر لیکي باید چې هغه شاعر وي، شعر سره یې مینه وي، او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کومه، یو روزګار کومه، نو زه له دې سره یو شاعر هم یم، او شعر په ما راورېږي، الهام په ما کېږي. نو زه وایمه چې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتری، شاعر سي باید پیتری وي، نو دا دوه شیونه ضرور دي. نو دا دواړه سي سره ټچ سي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي.
کوچه صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه، او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه. چې نور څوک یې تصور کولی نه شي، چې نور څوک یې تصور کولی نه شي، زه په هغو لارو تللی یم جانانه. د رقیب به داسې رمې مخ ته ګرځي، زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه. داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، چې زه ولې دومره غلی یم جانانه. له دې وږو نظرونو په امان یم، له دې وږو نظرونو په امان یم، زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومن د دانش مطبع او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلی سپین سهار سره مرکه کړې ده. و به ورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي؟
ښاغلی سپین سهار، تاسو په تېره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي؟ که د یو یو نوم او د منځپانګې په اړه راته لږ معلومات راکړي.
په تېره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي، زه به یو یو تاسو ته ووایم. یو دی د مینې څلوېښت اصول چې د الف شفق کتاب دی، او میر احمد یاد ژباړلی دی. کتاب اے فائیو سایز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، ښکلې پښتۍ لري او څلور سوه څلېرش مخه دی. دا د الف شفق کتاب دی، او الف شفق سیدا د ترکیه ده. تر اوسه پورې پنځلس کتابونه لیکلي دي، لس ناولونه دي. د مینې څلوېښت اصول دا ناول یې په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی، او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس و مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي، او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده.
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي، که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکړي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو، ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړنی محمد عاشق یعقوب دی. دا هم اے فائیو سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پښتۍ لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي، خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې، او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي، او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنت کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي، اوس هم خلک له هغه نه ګټنه کوي، ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودن کے پاچا وی دا ہم ستاسو یو نو اخبار کڑے اثر دے کہ پدی اڑا رات لگ معلومات راکی
بلی دا ہم د دیرا ٹولون کے میر احمد یاد دی او د پیرودن کی د ارزښت پاڑ بانی دا لیکل شوی دی چې یو دکاندار څوڑ کولای شي خپل اخستون کی یا د سودا رانیون کی وہی ځان ترا جلب کی او سودا په داسې بڼه باندې پی خرڅ کړي چې په یوې سودا هم خرڅ کړي وي او ترمنځ هغه خوشاله کړي هم وي. دا کتاب هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، 140 مخه دی.
د ورستۍ کتاب په اړه کله راته معلومات راکړي. د تیوبل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، له علامه عبدالشکر رشاد بابا سره د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، پښتو رنگ ده، کاغذ بک پیپر دی، 138 مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې له علامه عبدالشکر رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړي دي او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.